نام شما نظر شماست.
احمد شیبریم دا سادی را دو دشپاش بجو دخپراونی داوریدون که هر کلی کوم مخی تردی چه دا دی ساعت دخپراونی مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری غشتون کې غړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي وایي د ولسمشر جو بایدن ادارې له دې هیواد له وتلو مخکې خبرداریو ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وتلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. ښاغلی مکال د پنچ بال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړې کاملا سمې ویلي او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پیښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایدن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلي بهیر له ګډوډیو سره مل و او په هماغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نږدې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو تور پوری کړ چې د امریکا متحده ایالات وړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنجشنبې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړې. د روسیې د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 تنو زیاتو کسانو ته د تغذیه په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پنجشنبې په یوه ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 زره زیاتو امیندواري او شیدې ورکوونکې ښځې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لري واټن مشتون کې توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میچو میلر پرون پنجشنبې په واشنگتن کې خبریالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لري واټن یو بالستیک توغندی واسمایه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندي دغه آزموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2201 پریکړه لیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنجشنبې یو نوی منځنی واټن ویشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومترو په واټن کې هدف په نقشه کولی شي. اسدی رډو په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د طالبانو سرپرست رئیس الوزرا مولوی کبیر
که ده همو شمولیت معنی ده وی چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي ناغه زموږ په حکومت کې شته ده.
ورانی مو په خبرونه کې همدا مسله د سیاسي چارو لکتون کې ساق اتمر سره شریکه کړي.
اغا سیاسی تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم شمول ویلی شو.
په کونړ کې ژلۍ ورېدلې.
دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو. تقریبا رسېدلې فارم مو.
په کابل کې سمپوزیم جوړ شو.
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو. همدې وجه نه موږ سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
او د اساسي او بشري حقوقو په پروګرام کې به واوري.
په افغانستان کې د کورنیو چلند لخپل ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې استواره ده. یو
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر او د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د خپل حکومت له جوړښت څخه دفاع وکړه. مولوی کبیر د خپل حکومت په ټول ګډونه بللو سره وویل چې په حکومت کې د ادب خبره د څو تنه فاسدو ګډون د منلو نه دی. له طالبانو د ټول ګډونه حکومت د غوښتنو په ترڅ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ورته غوښتنه بیا مطرح کړې ده. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت جګپوړي چارواکي ټینګار کوي چې حکومت یې ټول ګډونه دی. د طالبانو د رئیس الوزرا سرپرست مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه په کابل کې د سپیدار په ماڼۍ کې یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په حکومت کې د ټولو قومونو خلک شته، خو نوموړي زیاته کړه هغه کسان چې د ده په وینا له افغانستانه تښتېدلي د منلو نه دي.
که د همو شمولیت معنا دا وي چې د افغانستان مختلف قومونه په حکومت کې وي، هغه زموږ په حکومت کې شته ده. که د همو شمولیت معنا دا وي چې د مختلفو ولایتو د مختلفو زونونو خلک په حکومت کې، هغه په دې حکومت کې شته. او که د همو شمولیت دا معنا وي چې یو څه مفسد عناصر چې په افغانستان کې د استوګنې ځای هم نه لري تښتېدلي دي، هغه راشي دلته زموږ په حکومت کې شریک شي، نو هغه خو نه زموږ ملت ته قابل قبول دي نه موږ ته قابل قبول دي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دو څه باندې شل میاشتې وځي، خو سرپرست حکومت یې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د یوه ټول ګډونه حکومت جوړېدل او بشري حقونو په تېره د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی له طالبانو د نړیوالې ټولنې عمده غوښتنې دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په کابل کې په پرونۍ غونډه کې د طالبانو د حکومت د جوړښت ننګه وکړه او وویل
اکثره لمونږ د افغان شموله حکومت غوښتنه کوي. نو زه دا ورته وایم چې که د اشرف غني حکومت تاسې افغان شموله بولئ او معلومه، نو خو د سر کسان یې تللي دي، پنځه شپږ لکه مامورین ټول په خپل ځای پاتې دي، که رئیسان دي که افسران دي که مامورین دي که حتی اجرانو قراردادیان دي، نو که هغه افغان شموله خو ټول په خپل ځای پاتې دی. یو ملا طالب و مجاهد کې کم هغه مرګډ شو لکه پسې افغان شموله شو. او که افغان شمول نه مطلب دا وي چې یو وزیر دي د فرانسې په فرمایش شي، بل د امریکا په فرمایش شي، بل د برطانیې په فرمایش شي،
په عین حال کې د سیاسي چارو شنونکی او د جرمني په پوهنتون کې استاد محمد اسحاق اتمر وایي د ټولګډونو حکومت په اړه طالبان بل ډول نظر لري.
طالبان داسې فکر کوي چې کله موږ د مختلفو ولایتو ځینې اشخاص او افراد په حکومت کې ګمارلي، نو دا حکومت زموږه مشمول دی. حال چې داسې نه دی، حکومت یې مشمول هغه سیاسي تنوع په هر حکومت کې چې موجود وي هغه ته موږ هم مشمول ویلی شو، په دې معنا چې هغه حکومت پر قانون ولاړ وي او د قانون مطابق هر وګړي د هغه هیواد خپل ځان په نظام کې وګوري.
له طالبانو د یو ټول ګډونو حکومت د جوړېدو په اړه د غوښتنو په دوام د ایران د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې ټول شموله حکومت جوړ کړي. د ایراني رسنیو د راپورونو له مخې حسین امیر عبداللهیان ویلي چې تهران د افغانستان اوسني واکمنان په رسمیت نه پیژني او په دې هیواد کې د یو ټول ګډونو حکومت پر اړتیا ټینګار کوي. تر دې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي و چې د دې لپاره چې د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت وپیژندل شي، طالبان باید لومړی په کور دننه مشروعیت ترلاسه کړي. تر دې مخکې د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د هند په ګوا ایالت کې د شانګهای د سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یوه داسې حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه چې د ټولو افغانانو استازیتوب وکړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وی روان 2023 کال 449.9 میلیون ډالر ته اړتیا ده چې په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړو ته لومړني روغتیایي خدمات ورسول شي. اوچا پرون پنجشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې ګڼو ستونزو په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې اړتیاوې زیاتې کړې دي او زیاتوي که د ژوند ژغورنې روغتیایي خدمات توکي پانګونه ونه شي، په دې هیواد کې به د مړینې کچه لوړه شي او د تر ټولو به د زیانګالو خلکو په منځ کې ناروغۍ زیات شي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي په پکتیا کې د کووید-19 ناروغانو لپاره یو 55 روغتون د ساري ناروغیو د درملنې پر یوه روغتون بدل کړی دی. ډبلیو ایچ او پرون پنجشنبه په ټویټ کې ویلي چې دغه روغتون به چې پر طبي وسایلو او روزل شویو روغتیایي کارکوونکو بشپړ سنبال شوی د پکتیا او څنګلورو ولایتونو شاوخوا 2000 اوسیدونکو ته خدمات ترسره کړي.
آزادي رادیو
د کونړ په مرکز اسداباد، مروري، شیګل او شلتن ولسوالیو کې وړ مشپه ژلۍ شوې او باران ورېدلی دی چې خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي دي. ډېر زیان په شیګل ولسوالۍ کې اوښتی دی. تفصیل په دې راپور کې.
روح الامین د شیګل ولسوالۍ د شینکوړک اوسېدونکی دی. وژل شوو او خټو لاندې شوو په زرګونو غوښینو چرګوړو ته حق حیران ولاړ دی. وایي څو شېبې وړاندې دلته د چرګوړو غوږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړي ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان راواوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسېدلی فارم و او 8 لکه روپۍ تاوان راته دغه راواوښتو. بل د دغه فارم کومه ودانۍ شوه، دغه ټوله زیانمنه شوه، خرابه شوله، ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله، دغه د ودانۍ تاوان هم راته راواوښت.
روح الامین راته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نه ورته چرګوړي راوړی شي.
دې سره به زما کار روان و او دغه هر څه مې لار خراب شو. نور زه دکې نه پارم اچولی شم. د تاوان مې دوه ځای پاره، چرګان مې هم خراب شولو، ودانۍ مې هم خرابه شوه. خو د ټولو خیریه موسساتو نه هیله کوم چې زما سره د دغه پارم په بیا جوړېدو کې راسره مرسته وکړي.
په کونړ کې د بیړنیو پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسؤلین بیا وایي ګلۍ د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډېر زیانونه اړولي او دوی د کره اندازې معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم دی چې هغه زیانمن شوی دی او چرګان هم تلف شوي دي. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي. ویلي او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی. هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته. هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې، هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمن شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپله سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کېږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغې موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې ونو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیو رغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تېره میاشت هم ګلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د سیټین جرمنی مؤسسه افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګډ ملي او نړیوال یو رسنی سمپوزیم پرون په کابل کې جوړ شو. په دې سمپوزیم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په لومړي ځل جوړی شي، نږدې 60 تنه میرمنو هم ګډون کړی و. افغان صنعتکاران چې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه دې سمپوزیم ته ورغلي وو، د دا ډول سمپوزیمونو جوړول د خپل کار د ودې په برخه کې ګټور وبلل. نور جوسیات په دې راپور کې
که داسې سمپوزیمونه جوړ شي افغانستان کې او زموږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي، ځکه زموږ فني کارګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
دا پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځلي واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي. د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیمونه د دوی د سوداګرۍ په وده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي. ښاغلی خانزي زیاتوي اوسمهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي، که دغه ډول سمپوزیمونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي، نو دوی به په برخه کې له ستونزو خلاص شي.
یو خو به د نوي ماشینرۍ سره چې هغوی زموږ کسان و روزي پاینده کې کراځي موږ دغه ستونزو سره نوي مخ دائم به موږ فابریکې که تخنیکي ستونزو سره مخ کېږي، ډېر زر به هغه حل کېږي.
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکه اړین دی چې په هیواد کې دننه د دوی حقاقي شوي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان یې په مناسبه بیه رانیسي. آغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډېر فروشات نه لرو. په بهرنۍ کشورونو کې ډېر تقاضا شته دي چې د کاکي نورستاني شیان جوړ کړو او ولیکو. د همدې وجه نه موږ د سمپوزیمونو کې ګډون کوو.
دغه سمپوزیم چې یوه ورځې دوام درلوده د طالبانو د حکومت یو شمېر چارواکو هم پکې ګډون کړی و. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړه وکړه وعده وکړه چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې موږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و. د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه مېرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
روسیه او بیلاروس هغه سندونه لاسلیک کړل چې له مخې د روسیې اټومي تکتیکی وسلې د بیلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي. منسک پر اوکراین د روسیې له یرغل رئیس د مسکو کلک ملاتړ کړی دی. پول ویدیس کې دا اندېښنه شته چې له دغو وسلو کېدای شي د اوکراین په جګړه کې استفاده وشي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د روسي دفاع وزیر سرګي شویګو پرون پنځشنبه په مینسک کې دغه سندونو له لاسلیک کېدو وروسته وویل چې د روسي دغه اټومي تکتیکی وسلې چې د بیلاروس په خاوره کې ځای پر ځای کیږي د ساتنې چارې به د موسکو تر کنټرول لاندې وي. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 مارچ میاشت کې ویلي چې موسکو غواړي تر جولای میاشتې پورې په بیلاروس کې چې له اوکراین او د ناتو له دریو غړو هیوادونو سره ګډه پوله لري اټومي تکتیکی وسلې ځای پر ځای کړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا هم له دې اقدام سره موافقه کړې وه. هغه مهال د پوتین دغه اعلان په وړاندې د نړۍ ډیرو هیوادونو غبرګونونه وښودله او ناتو هم هغه یو خطرناک او غیر مسؤلانه عمل وباله. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د پنځشنبې په ورځ وویل چې دا پریکړه د روسیه او بیلاروس لویدیځو پولو ته د سختو ګواښونو د زیاتوالي شرایطو ته په پام شوې ده. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا چې په موسکو کې د یوریشا د اتحادیې په اقتصادي غونډه کې ګډون کړی خبر اعلان ته وویل چې له روسیې بیلاروس د اټومي وسلو لیکت پیل شوی دی. خو هغه د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دغه وسلې بیلاروس ته رسېدلې که نه وویل ښایي رسېدلې وي او کله چې دی بیرته هیواد ته ستون شي نو وبه یې ګوري. له 15 میاشتو راهیسې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی موسکو له بیلاروس څخه د ټوپ د یوې تختې په توګه کار اخیستی دی. له هغه مهال راهیسې چې لویدیځ پر بیلاروس سخت بندیزونه لګولي د مینسک او موسکو ترمنځ اړیکې ډېرې نږدې شوي دي. په دې اړه چې د موسکو او مینسک ترمنځ د شوې موافقې له مخې به د روسیې څه شمېر اټومي تکتیکي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای شي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خو د روسیې دفاع وزیر وویل چې په بیلاروس کې د دغو وسلو د ساتلو یو ځانګړی مرکز به هم جوړ شي. روسیې نه دی ویلي چې دا هیواد څومره اټومي تکتیکي وسلې لري خو دا هغه وسلې دي چې د استعمال په صورت کې یو ښار بشپړ له منځه نه وړي بلکې د تخریب ساحه یې کمه ده او کیدای شي ورڅخه په جګړه کې کار واخیستل شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له دوام سره روسي چارواکو په کراتو خبرداری ورکړی چې ممکن په دغه جګړه کې له اټومي وسلو کار واخلي.
د پاکستان د دفاع وزیر هغه څرګندونو چې په استانبول کې وکړې خبرګونونه پارولې دي چې پکې د عمران خان پر مشرۍ پر تحریک انصاف ګوند د ممکنه بندیز اراده ښکاره کړې ده. خواجه آصف د مې په 14 خبریالانو ته ویلي ول چې پر تحریک انصاف ګوند د بندیز لګولو فیصله نه ده شوې. البته پر دې خبره غور روان دی خو پر ټولنیزو رسنیو د واکمن اتحاد پرته زیاتره فعالان او پوهان د دغه سې یو ممکنه اقدام مخالفت کوي. حکومت وایي چې د مې پر 9 چې قهرجنو مظاهرچانو پر پوځي او دولتي ودانیو حملې کړې وې هغه د تحریک انصاف مشرانو پلان کړې وې. خو پی ټی آی د عمران خان ګوند دا تور ردوي. راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه په خپلو تازه ګڼو کې څه خبره کړې دي. خو سمدستي هلمند ته مخه کوو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې او په ولسوالیو کې زده کوونکي په تشنه اسمان لاندې سره لمرته زده کړې کوي. دوی ښوونځي نه لري. د زده کوونکو کورنۍ وایي زیات وخت ماشومان ناروغ وي او بلخوا ښوونکي وایي د ودانیو نشتوالی د دوی تدریس هم ټکنی کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ماشومان د هلمند مرکز لشکرګاه شهر اړوند د کلپک په نوم په یو ښوونځي کې زده کړې کوي. دا ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي تر خړو خیمو لاندې سره لمرته په زده کړو بوخت دي. د دې ښوونځي دوه ښوونکي محمد صابر او محمد نسیم د دې ماشومانو د درد او کړاو پاړه راته ژغیږي.
د ښوونځي کې تاسو ولیدل چې یو ځای زموږ ښوونکو تدریس کوي، بس دا چې تل مو د کلیوالو وسایل تیرېدل، دغه وسایل سره مو ډېر لاسو ګریوانې چې سم تدریس نشو کولای، زده کوونکي سم درس نشي زده کولای او ځینې نورې ستونزې هم شته چې موږ سره لاسو ګریوانې
ډېرو مشکلاتو سره مخ یو. لکه موږ چې اول غټ مشکل زموږ دغه دی چې موږ چار دیوالې نه لرو، نو په عموم کې دا ځای داسې ګرځېدلی لکه لاره داسې ګرځېدلی او بل د وتاکونو نشتون دا ستونزې موږ ته جوړې کړې دي چې په یخ کې زموږ د شاګردانو یخ کېږي او د ګرمۍ په موسم کې زموږ د شاګردانو ګرمۍ کېږي او زموږ تدریسي بهیر د خنډ.
د دې سیمې اوسیدونکي چې خپل ماشومان دغه بې سرپناه ښوونځي ته لیږي وایي ماشومانو یې روغ ورځ نه ده لیدلې. پیر محمد او رحمت الله د هغه کسانو دي چې دی خپل ماشومان د غبی سرپناه ښوونځي ته د زده کړو لپاره لیږي.
د څنګه کال کې چې حکومت وادار سره کړی و چې د جوړو یو تاکونو د جوړو واچنابونه د جوړو او د غیر د جوړو په ګرمۍ کې هم د ستنۍ سره مخ پښینان مریضانی و دغوی په ژمي کې هم دغه چی وکړ.
ما خپل اولادونه د اوستم ګرمۍ ولیدي د پوزو وینځي د ګرمۍ د اوسمې اولاد د اوسمې مرتر عالم د پوزې وینځي تلې د ګرمۍ په وجه باندې چاره د مریض لري په خیمه کې ګرمۍ د اوسې ګرمۍ کې طاقت نه کېږي په یخ کې د غي سوي دي سنه بغل سوي دي.
د هلمند په هونې ریاست مسولین هم دا ستونزې مني. خو دې زیاتوي چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال نږدې او یا سلنه ښوونځي تخریب سوي دي. په دغه اداره کې د تعلیماتو د برخي امیر مولوي محمد اسماعیل وای دی فدیحات کې دي چې تخریب سوي ښوونځي ژر تر ژره بیا ورغوي.
او په څلور سوه نون ښوونځي کې تقریبا دوه دېرش ښوونځي موږ ترمیم کړي دي او روان کار کې موږ انشاءالله موږ درې نوي ښوونځي د ترمیم پلان لرو. په سولو کې شپېته سپېته راویا فیصده پورې داسې ښوونځي چې خاصتا په ولسوالۍ کې ډېر دغه سوي دي، جنګونه سوي دي، په بمبارو کې ډېر.
د هلمند د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې چې په دغه ولایت کې ټول ټال څه باندې څلور سوه ښوونځي شتون لري چې د ځینو ودانۍ تخریب سوي، ځینې آن بیخي ودانۍ نه لري او د ځینو ښوونځیو ځمکې آن غصب سوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
مل آنلاین خبرونې د ناروی د کډوالو د شورا د مشر د خبرې راخیستې دي چې وایي په کندهار کې به ښځې بیرته په غیر دولتي مؤسسو کې کارونو ته ستنې شي. د آنلاین خبرونې د اسوشیټډ پریس اژانس په وینا لیکلي دي چې جان ایګلند په کابل او کندهار کې له طالبانو سره پر همدې موضوع خبرې کړې دي. ښاغلی ایګلند پرون په داسې حال کې چې د کابل له هوایي ډګره بیرته خپل هیواد ته ستنېده ازادي راډیو ته وویل چې له ډېرو هیلو سره دا ځل افغانستان ځي. نوموړي څرګنده کړه چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې د طالبانو چارواکو دته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېره ژر نهایي شي. ښاغلی ایګلند د چهارشنبې پورس په کندهار کې او پرون په کابل کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړې. طالبانو تیر کال په دسمبر کې شیز په غیر دولتي مؤسسو کې لکار کول ومنه کړې. میل آن لائن د شاغلی اګلند دا خبر هم راخیستې ده چې وای کله چې په کندهار کې شیز کارونو ته ولاړ شي هیله ده چې په نورو ولایتونو کې به هم د کار زمینه ورته برابر شي. وروسته تر دې چې طالبانو د 2001 کال په اګست کې کابل ونیو، د ناروې د کډوالو شورا له اړمنو افغانانو سره د خوړو، تعلیم او روغتیا په برخو کې مرستې وکړې، خو له ډسمبر راوروسته چې پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګول شوی دی، د ناروې د کډوالو د شورا مرستې ټکنې شوې دي. میل آنلاین د خبره کړې مطلب په اخره کې لیکلي دي چې طالبانو له ډسمبر را پدې خوا بیا بیا د بشري مرستو هغو چارواکو ته چې افغانستان ته ورغلي دي ویلي دي چې پر غیر دولتي مؤسسو لګېدلي بندیزونه موقتي دي، دایمي نه دي. وی بلی بریتانیایي خبرونې انډیپندنت د افغانستان په ارتباط و تجارتي مسله راخیستې ده. د آنلاین خبرونې د افغانستان او چین ترمنځ د الوتنو پر موضوع لیکنه خبره کړې ده چې له درې کلنې وقفې وروسته شروع شوې. خبرونه د چارواکو په وینا لیکي چې دا له طالبانو سره د پکینګ د ډیپلوماتیکو اړیکو نقشه ده. انډیپندنت د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند ویاند امام الدین احمدی په وینا لیکي چې هر چهارشنبه به د کابل له نړیوال هوایی ډګره یو الوتنه د چین او رومچی ښار ته ترسره کیږي. خبرونه وړاندې څرګندوي چې له افغانستان هر ورځ د شلو او دیرشو ترمنځ الوتنې کیږي چې دا د عوایدو یوه سرچینه ده او اورومچی ته به د آریانا د هوایی چلند الوتکه پرواز کوي. وړاندې د انډیپندنت په مقاله کې راغلی دي چې افغانستان له روسیې، ایران، پاکستان، ازبکستان، کویت، قطر، سعودي عربستان او هند سره د هوا له لارې ارتباط لري چې دغو هیوادو د 2021 کال اګست را وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی بیا خپلې الوتنې پیل کړې دي. خو په دې مقاله کې ویل شوي دي چې د طالبانو سخت دریځ رژیم تر اوسه د لویدیځ هیڅ هیواد ته مستقیم یا غیر مستقیم پروازونه نه دي شروع کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د بشري حقوقو د ملګرو ملتو عالي کمشنر وولکر ټریک پر طالبانو غږ کړی چې د افغان ښځو او نجونو بشري حقوقو د رعایت کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو عالي کمشنري د طالبانو کړنې جنسیتي اپارټایډ بللې او وایي دا چلند به د افغانستان اقتصاد سخت وځپي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی هڅه کوي د ښځو لپاره د کار خوندي چاپیریال رامنځته کړي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه مېرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تېر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو له راتګ وروسته خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس په کور کې ناسته ده. دوی وویل طالبان باید مېرمنې د کور له زندانه خلاصې کړي.
بیخی خسته شدیم والا د خانه
بیخی خسته شوی والا په کور کې بیخی روحی تکلیف نه راته پیدا شوی. استرس اندېښنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږو. د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راوړي، موږ له قید او لبات څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بیرته ور وګرځو،
زندگی عادي خود بر بگردي.
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، هم د دولتي ادارې کارکوونکي وایي هیله لري چې ملګري ملتونه داسې څه وکړي چې د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي.
متاسفانه زنان از حق تحصیل است
لبه در مرغه چطه دیده کار او دسته پلو لعقون و لیری پاتی دیده در روحی و اقتصادی لحاظ برخز و دیر بد اغیز شیندی خدا اغیی و رزی بخیلی شده شغایی تغییر عمومی.
د دې په خبر دا کړنه جنسیتي اپارټایډ دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لور ته بوزي. هغه د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې په یو خبری کانفرنس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې له ورځني ژوند څخه لری کړي. هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارټایډ دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت لمنځه وړي. دا زما لپاره د پوهیدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولای شي په ظلم سره د نجونو او میرمنو روحیه زیان منکړي او د دوی ظرفیت لمنځه یوسي او هیواد یې ژورې بېوسلۍ او ناامیدۍ ته واوړي.
خود طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤون کاري چاپیریال رامنځته کړي.
به خاطر از اینکه فضای کاری خانما مسئول تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د خوځو کاری فضا لا مسئول نشي د اسلامي امارت هڅه روان دي. د ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوی هم دي. خځې د تبابت په برخه کې کار کوي او خوونی او روزنه همداسې پاسپورت تذکره او همداسې په پولیس او نورو ارګانونو کې چیرې چې خوځو ته اړتیا شته خځې استخدام شوې دي. ځینو هغو ادارو کې چې خځې په خواوي او وس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو، خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی، د هغو معاشونه ورکول کېږي او ستونزې هم تر یو برید حل شوي دي.
افغانستان کې د طالبانو له بیا راتک سره افغاني ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي، کار، سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوي دي. د طالبانو دا پریکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې، خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلی.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د امریکا د کانګرس یو مخکښ جمهوری غوښتونکی غړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه څېړنه کوي، وایي د ولسمشر جو بایډن ادارې له دې هېواده له وتلو مخکې خبرداریو ته پام نه دی کړی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال چې د بهرنیو چارو وزارت یو پټ سند یې کتلی، وایي په دې سند کې په کابل کې د امریکا د سفارت ډیپلوماتانو د وتلو پر مهال په جزئیاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. شاغلی مکال له پنج وال نیوز سره په مرکه کې وویل دغو ډیپلوماتانو د هر هغه څه په اړه چې څرګندونې کړې کاملا سمې ویلې او هغه دولت ته خبرداری و چې څه به پېښ شي او څه باید ترسره شي. نوموړي زیاته کړه چې له بده مرغه د بایډن ادارې د دوی خبرداریو ته پام ونه کړ او نتیجه یې هغه څه ده چې موږ ترلاسه کړه. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر وایي له افغانستانه د دوی د ځواکونو د وتلو او تخلیې بهیر له ګډوډیو سره مل و او په همغو شپو ورځو کې د کابل هوایي ډګر مخ ته یوې چاودنې دیارلس امریکایان او نشې 200 افغانان ووژل. د 2020 کال د اګست په پای کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بشپړېدو دوه اونۍ مخکې، یعنی د اګست په 15مه طالبانو کابل ونیو. د امریکا ولسمشر جو بایډن بیا په وار وار له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون تور پوری کړ چې د امریکا متحده ایالات واړي په افغانستان کې د ناقانونه وسلوالو ډلو له ځواک څخه د سیمې د بې ثباتۍ لپاره کار واخلي. نوموړي دغه څرګندونې د بیلاروس په پلازمینه منسکي د ګډ امنیتي تړون د سازمان غونډې ته وکړي. د روسیې د انټرفاکس اژانس راپور له مخې هغه ویلي غیر قانوني وسلوالو ډلو پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ځانونه ډېر پیاوړي کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې د افغانستان په مرکزي سیمو کې له 1000 تنو زیاتو کسانو ته د تغذیې په برخه کې روزنه ورکړې ده. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون په یو ټویټ کې ویلي چې دغو کسانو ته په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ په همکارۍ روزنه ورکړل شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې له 3 میلیونه زیات ماشومان او له 800 سره زیاتې امیندوارې او شیدې ورکوونکې ښځې له سخت خوار ځواکۍ سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات وایي د ایران لری واټن مشتون کې توغندي جدي ګواښ رامنځته کوي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میچو میلر پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وروسته له هغې وکړه چې ایران د لری واټن یو بالستیک توغندی واسمویه. میلر زیاته کړه چې د ایران د بالستیک توغندیو پراختیا سیمه ییز او نړیوال امنیت ته جدي ګواښ دی. فرانسې هم د ایران د بالستیک توغندي دغه آزموینه وغندله او هغې د ملګرو ملتو له 2021 پریکړلیک څخه چې په 2015 کال کې تصویب شوی سرغړونه وبلله. د ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې د ایران وسلوالو ځواکونو پرون پنځشنبه یو نوی منځنۍ واټن ویشتونکی توغندی ښکاره کړ چې د 2000 کیلومتر په واټن کې هدف په نقشه کولای شي. دا ساجر ډو په خبرونه کې وړاندې بشری او اساسي حقوقونه پروګرام لرو، خو اوس په کندوز ته بخښکړو. د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکي د طالبانو له دوګونو چلند څخه شکایت کوي. په دې ولایت کې یو شمېر رکشا چلوونکي دا خبره کوي چې د ترافیکو او ترانسپورت ریاست مامورین له دوی څخه غیر قانوني پیسې اخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د کندوز ښار یو شمېر رکشا چلوونکو له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل سره له دې چې دوی قانوني اسناد لري، خو بیا هم د ښار منځ ته تګ راتګ نشي کولای. نصر الله چې په کندز ښار کې ریکشا چلوي هغه وایي که څوک د ترافیک مدیریت کارکوونکو ته سهار 100 افغانۍ ورکړي نو بیا په ټول ښار کې کار کولی شي، خو که چا پیسې ورنه کړي د ښار له یو بندر څخه بل بندر ته نشي تللی.
که څوک د ترافیکو او ترانسپورت مامورینو ته پیسې ورکوي او یا واسطه ولري هغوی د ښار چوک ته تللی شي او له هغه ځایه سورلۍ پورته کولی شي. څوک چې پیسې نه ورکوي او واسطه نه لري چوک ته نشي تللی. تاسې خپله وینئ، زه یې راوګرځولم او هغه نورې ریکشاوې خوشې کړلې.
د کندز ښار یو بل ریکشا چلوونکی اعلی داد وایي که څوک د ترانسپورت او ترافیک کارکوونکو ته پیسې ورکړي د ښار له هر ځایه سورلۍ پورته کولی شي. ریکشا چلوونکو په وینا که څه هم دوی په وار وار په دې اړه اړوند چارواکو ته شکایتونه کړي، خو تر اوسه پورې د غیر قانوني پیسو اخیستلو مخه نه ده نیول شوې. یو ریکشا چلوونکی د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل:
تاسو وینئ یو شمیر ریکشاو ته اجازه ورکوي چې له لومړي کمربند څخه مخ ته ولاړ شي، خو موږ ته اجازه نه راکوي چې چوک ته ولاړ شو. که څوک پیسې ورکوي او یا واسطه لري ټوله ورځ پیرې وهي او موږ د ورځې 2 پیرې هم نشو وهلی.
د کندز د ترافیک مدیریت د چارواکو د معلوماتو له مخې په یاد ولایت کې کابو 9000 ریکشاوې موجود دي چې له دې شمیر څخه څه باندې 4000 قانوني اسناد لري. د یاد مدیریت مرستیال عبدالقیوم ابراهیمی وایي:
د ښار په 4 کمربندونو کې ریکشاوې په دې خاطر درول کیږي چې زموږ ښار وړوکی دی او که ټولې ریکشاوې ښار کې تګ راتګ وکړي ښار کې بې نظمي رامنځته کیږي. زموږ پرسونل له هیڅ چا پیسې نه اخلي او موږ دا ادعاوې ردوو.
د کندز یو شمېر ښاریان هم د ریکشا چلوونکو د خبرو په تاییدولو سره وایي چې په ښار کې د ترانسپورتي منظم سیستم نشتوالي له امله هر کال په میلیونونه افغانۍ د دولت خزانې پر ځای شخصي جیبونو ته غورځي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر له ځوان نسل سره د کورنۍ بد چلند کومې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې هکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د خصوصي پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد عبدالعظیم صفی. نوموړی وایي چې له ځوانانو سره د کورنۍ مناسب چلند ډیر مهم دی.
افغانی ټولنه لکه چې موږ تاسو پوهیږو یوه سنتي او عرفي ټولنه ده. له یوې خوا دینی او مذهبي اړخونه لري، له بلې خوا زموږ خپل افغاني کلتوري اړخونه دي، عرفي اړخونه دي چې دا دواړه مشترکاً د افغانستان اجتماعي رهبری کړې ده کلونه کلونه، او همدارنګه اوس هم کورنۍ اجتماع او انساني ټولنه رهبری کوي. په افغانستان کې د کورنیو چلند له خپلو ځوانانو سره په دوو معیارونو باندې لکه چې یادونه مې وکړه استواره ده. یو بود دینی اړخ ده او بل بود بیا زموږ استاسو عرفي اړخ ده. دواړه بودونه هم مثبت نتیجې لري او هم منفي نتیجې لري. که چېرې ځوانان د کورنیو له اړخه په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي او هم په کلتوري لحاظ باندې، په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې په مثبت تګلوري باندې ونه هڅول شي، د هغوی ملاتړ ونشي، د هغوی لاسنیوای ونشي، نو دا بدې پایلې لرلی شي. زمونږ اکثره کورنۍ متاسفانه په افغانستان کې له داسې منفي اثراتو سره مخامخ دي چې دغه دوو بودونو ته صحیح توجه نه ده شوې. په ټوله کې هم په فرهنګي لحاظ باندې او هم په دینی لحاظ باندې کې لحاظ باندې. نو اکثره په افغانستان کې کورنۍ یا د کورنۍ مشران له خپل ځوانانو نه شکایت کوي، له خپل ځوانانو نه سر ټکوي. نو علتونه معلوم دي، او دغه علتونو ته چې تر څو توجه ونشي دا علتونه له منځه لاړ نشي، لکه چې اشاره مې ورته وکړه. نو زموږ ځوانان فکر نه کوم په مثبت تګلوري باندې لاړ شي. لومړی په کار ده چې د کورنۍ تهداب ته توجه وشي، د فامیل تهداب ته توجه وشي. ماشوم چې کله په یوې کورنۍ کې زیږي، په هغې کورنۍ کې په هغه محیط کې لویږي، دغه محیط ته توجه وشي او محیط ورته سالم مساعد شي، تر څو په سالم محیط کې سالم ټولنه کې دوی رشد وکړي.
بله استاد، په دې به وروسته خبرې وکړو. تاسو دوه مهمو اړخونو ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره په چار چلند کې په لومړي ګام کې دي. که دا سره ورزیات کړو چې د کورنیو د سواد د کچې ټیټوالی څومره د دې لامل سوای چې له ځوانانو سره لکه څنګه چې مناسب د هغه چلند نه کیږي؟
دا یو ډېر عمده لامل کیدلی شي د ځوانانو په منفي تربیه باندې، منفي ذهنیت باندې او په منفي چال چلند باندې. واقعا لکه چې پوهه رڼا ده، نو دا بې ځایه خبره نه ده او دا ډېره پر ځای خبره ده. هر هغه څوک یا هر هغه کورنۍ چې هغه په علم باندې سنبالوي، د علم په ګاڼه سنبالوي، هغه به طبعا چال چلند به سم وي، سلوک به سم وي، علمي به وي، اصولي به وي او په اخلاق به ولاړ وي، د یو بل په احترام، د یو بل په صمیمیت به ولاړ وي. همدارنګه د مشر او کشر ځای به معلوم وي، احترام به معلوم وي، یو بل ته به درناوی لري. نو که چېرې دغسې نه وي، یو بې علمه کورنۍ وي یا یو بې علمه شخص وي مثلا، نو طبعا چال او چلند سره توپیر لري. دا خبره په قرآن عظیم الشان کې هم واضح شوې ده چې خلک چې پوهیږي له هغو خلکو سره چې نه پوهیږي دا سره برابر نه دي. دا ثابته شوې ده دا خبره. ټولې هغه کورنۍ چې په علم باندې سنبالې دي، هغوی له یوې خوا ښه کورنۍ ثابته شوې ده، له یوې خوا یوه علمي فرهنګي او د ښو اخلاقو کورنۍ ثابته شوې ده، بله خوانه د خپلو اولادونو تربیې ته، ذهني تربیې ته، فزیکي تربیې ته، سلوک ته، اخلاقو ته، پوهې ته پوره پوره توجه کړې ده.
بله، لکه څنګه چې دا وضعیت قطع کله چې یو څوک د ځوانۍ مرحلې ته رسیږي، نو د کورنۍ تمه دا وي چې دی باید کار وکړي، یو څه وګټي، تر څو هغه کومې ستونزې چې دي هغه ورباندې حل سي. په داسې یو وخت کې چې بیکاري ډېره ده، ځوانان کار نه لري او بیا په کورنۍ کې له همدې وجې د سره سم چلند نه کیږي، هغه یو حق دی چې دا چې باید په کورنۍ کې د سره سم چلند وسي، هغه تر پښو لاندې کیږي. په دې اکله څه راته وایي، بیکاري څومره د دې لامل کیږي چې له ځوان سره سم چلند نه کیږي؟
واقعا بیکاری د ځوانانو په منفي تګلوري کې یو بل عمده لامل ثابت شوی ده چې ځوانان له بیکارۍ نه سر ټکوي. فقر، وزګارتیا، د تحصیل د زمینې نشتوالی، د تعلیم د زمینې نشتوالی او په کور کې هم تاوتریخوالی. یو کورنۍ یا یو پلار، مور له خپل اولاد نه څومره توقع لري، نو هماغومره د اولاد تربیه هم ترینه توقع کیږي. که چیرې کورنۍ مشران د خپل د اولاد تربیه ته، سالم روزنه ته له ابتدا نه سمه توجه نکړي، نو دوی بیا د دې د یوې مثبتې پایلې د توقع حق هم نه لري. د ماشوم ذهنیت جوړول، د ماشوم شخصیت جوړول، دا د انعقاد د نطفې نه حتی شروع کیږي چې یو ماشوم چې د مور په بطن کې دا رشد کوي، هلته نطفه منځ ته راځي، حتی د هماغې ځینه د ماشوم شخصیت جوړېدنه شروع کیږي. نو علوم دا حکم کوي، د ماشوم د تربیه علوم، د ماشوم د روزنې علوم دا حکم کوي چې که یو مور غواړي چې خپل ماشوم سالم دنیا ته راوړي او سالم وروزي، نو باید د هماغه وخت نه چې ماشوم په بطن کې رشد کوي، د هماغه وخت نه باید تربیه ته توجه وکړي. باید د خانیاتو نه استفاده ونه کړي، باید صحت سالم وي، باید ښه خواړه وخوري، باید مخدره توکونه نورو شیانو نه استفاده ونه کړي، چال چلند باید سم وي، د کورنۍ د رئیس یا د کورنۍ د نارینه چال چلن له خپل میرمن سره باید سم وي. دا ټول که سم وي، نو بالاخره د ماشوم په ذهن باندې مثبت اغیز لرلی شي، او که چیرې منفي وي، نو طبعا چې مور به هم ناروغه وي، ماشوم به هم ناروغ دنیا ته راځي، او همدارنګه په یو ناروغ محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي، په یو ناسالم محیط کې به دغه ماشوم رشد کوي. نو د ماشوم شخصیت جوړېدنه یا د یو انسان شخصیت جوړېدنه د همغه ماشومتوب نه پیلېږي. که په ماشومتوب کې دغه ماشوم سره صحیح چال چلند وشي صحیح سم توجه ورته وشي او خدامندانه برخوردونه ورسره ونشي طبعا په آینده کې به دا ماشوم سالم منسر از خپل شخصیت به جوړي. یعنی بیروزګاری یا بیکاری دا یو لامل ده، اما هغه ځوانان چې دوی مثبت فکر لري، هغه ځوانان چې دوی سالم روزل شوی دي، دوی کولای شي د خو طرح په وړاندې کولو سره د خو عملونو په تر سره کولو سره دوی کولای شي دغه بیکاری له منځه یوسي. نو دا تر ډیره حده ده، یعنی ځوانان هم کولای شي چې دغه بیکاری له منځه یوسي، مګر دا چې کار وکړي او مثبت تمام شي.
بله، ځینې کورنۍ د ځوان په ټولو چارو کې په عامه خبره مداخله کوي، لکه د ملګرو په ټاکلو کې، وخت نا وخت ګرځېدلو کې، جامو اغوستلو کې، موبایل ډیر کارولو کې. دا څومره منفي پایلې درلودلی شي او ځوان یو ډول ځان داسې احساسوي چې دی تر تعقیب لاندې دی؟
دغه مسله له دوه اړخونو نه موږ مطالعه کولای شو. له یوې خوا د کورنیو د مشرانو مداخله د یو نوي ځوان په چارو کې، د داسې یو ځوان په چارو کې چې هغه نوي ځواني ته رسېدلی یا نوی محیط ته د انتقال شوی، د کورنۍ نه محیط ته تللی او ملګري مثلا پیدا کړي، دلته محیط ته کتل کېږي. که چیرې محیط سالمه وي نو د والدینو مداخله بیا منفي اثرات لرلی شي. که چیرې محیط ناسالمه وي دلته بیا د والدینو مداخله ضرور ده، او والدین باید کوشش وکړي چې خپل اولاد ته مثبت زمینه مساعده کی. یعنی ډیره مداخله هم یو ځوان ته اوقدمندانه برخوردونه پګوت کیږي، او یو ځوان په منفی تګلوري باندې روانول شي، یو ځوان منحرف کول شي ډیره مداخله. اما د کورنۍ مشرانو ته پکار ده چې د منفی محیط په ځای ورته سالم محیط ورته برابر کی، مشغولتیا ورته برابر کی، په ډیر تشویق سره، په تشریح کولو سره، دی موضوع پر روښانه کولو سره کول شي ځوانانو ته د مثبت تګلوري زمينه ورته برابر کړي. نو دا هم منفي محیط پورې یا خراب محیط پورې اړه لري، او هم مثبت محیط پورې اړه لري چې محیط څومره سالم ده.
بله، په اکثره کورنیو کې د ځوانانو شمیر ډیر وي، کله نا کله بیا له دې عمله چې هغه یو ځوان سره لدې د ټولو درناوي کې په کورنۍ کې کار ودندم لري، یو څه کور ته وړي، خو یو ځوان د سی بے پروا ده، نه احترام کوي او نه هم څه ګټي چې کور ته راوړي. دغلته بیا د کورنۍ د غړو لخوا توپیر کې کلیدي دواړو سره، دغه توپیر څومره منفي اثر درلودلی سي د دې ځوان پر روحیه باندې چې کارم نه لري، رویه یې له کورنۍ سره سمه نه ده، او کوم بد عواقب لري؟
متاسفانه دغه ټکی په اکثره کورنیو کې شته، زمونږ په افغاني محیط کې شته. هغه ځوانان یا هغه اولادونه چې هغه ګټه لري، مثلا هغه کاروبار لري، هغه ته ډیر ناز ورکول کیږي، هغه ډیر په والدینو باندې ګران وي، او هغه ځوانان چې بیا برعکس ګټه نه لري، کاروبار نه لري، وزګاری، هغه مثلا همیشه راتل کیږي، همیشه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوړل کیږي، د هغه شخصیت تر فشار لاندې راوړل کیږي، توهین کیږي حتی په دې اندازې پورې. نو دا منفی پایله لرلی شي، پرته له شکه چې منفی پایله لري. هغه ځوانان چې هغه بیکار دي، بیروزګار دي، هغه لاسنیوي ته ضرورت لري، هغه تشویق ته ضرورت لري، ترغیب ته ضرورت لري، نه دا چې هغه نور هم ورټل شي، هغه د هغه ذهن تر فشار لاندې راوستل شي. باید هغه سره کومک وشي، هغه کومک ته ضرورت لري. همیشه استاد په صنف کې که استاد درس ورکوي په صنف کې، نو همیشه په دې فکر کې چې خپل هغه شاګرد، هغه محصل چې هغه کمزور دی، د هغه لاسنیوي وکړي، نه دا چې هغه ورټي. نو دا هغه سره د کومک کوي، ورسره سیمینار ورته ورکوي، تحقیق عنوانونه ورته ورکوي، ورسره مرسته کوي تر څو هغه تشویق شي، ترغیب شي، او دا تحقیق تر سره کوي. او هغه محصلین یا هغه زده کوونکي چې هغوی لږ سره ذهن ښه ده، هغوی استعداد ښه ده، هغوی کار کړی ده، هغوی بیا لږ اشاره ته ضرورت لري، چې لږ اشاره ورته وشي، د استاد نه خوان هغوی خپل کار په خپله کوي. نو همدغه عین مسله په کورنیو کې قابل د تطبیق ده. هغه ځوانان چې هغوی بیکاره دي، یا مثلا علاقه نه لري د کار سره، یا مثبت ذهنیت نه لري، ذهنیت منفی ده، هغوی لاس نیوای په کار ده، هغوی سره باید ښه چلند وشي، برعکس ډیر زیات ښه چلند ورسره وشي، تر څو هغوی مثبت تګلوري ته رسیدي، تر څو دغه ذهن شي منفی اثراتونه ډک د ذهن دا تحلیل شي، او په توځای مثبت اثرات ځای ونیسي.
بله، تاسو یادونه وکړه چې باید له داسې یو چا سره ښه چلند وشي په کورنۍ کې. خو که چیرې کورنۍ دغه په پام کې ونیسي، د ځوانانو په منځ کې فرق راولي، هغه څوک چې دوی ته محترم دغه ته ډیر عزت ورکړه، هغه څوک چې د دوی دسې نه خوښیږي هغه سره سم چلند ونه کړي، دا څومره د عقدو لامل کیږي او دغه متضرر کس کومو کارونو ته لاس ورته کولی سي؟
همدغه علت ده چې کورنۍ په دغه ټکي کې خپل ضعف ښیي او په ځای د دې چې مثبت چلند وکړي او ځوان سره منفي چلند کیږي هغه نور مقدمن کیږي. بالاخره دی نه یوازې دا چې کورنۍ ته خپل دغه ځوان مثبت نه تمامیږي، بلکې جامعه ته هم ډیر منفی تمامیږي. همیشه به جرای متلاسه شي، همیشه به په جامعه کې بد سلوک لري، همیشه به اخلاق به له نورو سره توپیر لري، مثبت اخلاق به نه لري. او همدغه ده چې بیا په عمومي شکل سره که موږ د جرایمو ګراف مطالعه کوو نو تر ډیره هغه ځوانان بیا جرایمو ته لاس اچوي چې هغه د کورنۍ نه هغوی سم نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې په یو ښه محیط کې نه دي تربیه شوي، په کورنۍ کې ورسره سم چلند نه شوی، اقدامندانه چلند ورسره شوی، توپیری چلند ورسره شوی، نو بالاخره دغه ځوان د خپل د کورنۍ نه ناهیلي کیږي. تر ټولو مهمه مسأله یو ځوان ته، یو شخص ته د هغه د کورنۍ ملاتړ ده. که چېرې د کورنۍ ملاتړ د یو چا سره وي، هغه ډېر ستر کارونه ترسره کولی شي، ځکه د کورنۍ ملاتړ چې ده له هر پلوه مثبت تمام شوی ده او مثبت تمامیږي یو ځوان ته. نو طبعا که چېرې دغه جفا له یو ځوان سره کیږي چې هغه په منفي تګلوري ده او په ځای د دې چې هغه تشویق شي د هغه لاسنیوی وشي، برعکس هغه سره اقدامندانه برخورد کیږي، نو طبعا دنه یو جانی ځوان په جامعه کې جوړیږي او بالاخره دای به جامعې لپاره ډېر یو منفي شخص وي.
استاد، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه چې هغه له ځوان سره د کورنۍ ملاتړ دی. څه فکر کوئ ولې په یو شمیر کورنیو کې له ځوانانو سره ملاتړ نه کیږي چې نه کیږي، لا هم داسې خبرې ورته کیږي چې هغه نورم پامه خبره پس رفته سي او فکر وکړه چې زه یو داسې کس یم چې زه مفید او ګټور نسم تمامېدلی؟ که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو که دا اوریدونکو ته بیخي واضح او روښانه کړو چې ولې کورنۍ داسې چلند د ځوانانو سره کوي چې په ځای د دې چې هغه پرمختګ وکړي هغه نورم په شاتګ کوي.
زه د دې مسالې په اړه کې دوه عمده لامل وینم. یو د علم نشتوالی ده په یوې کورنۍ کې، یو بل اقتصادي کمزورتیا ده په یوې کورنۍ کې. که چیرې دغه دوه فاکتورونه په یوې کورنۍ کې موجود وي چې هم علمي کورنۍ وي او هم یو څه اقتصادي جوړ وي، زه فکر نه کوم چې په هغې کې به ځوانانو سره توپیري یا بد چلند وشي. اکثرا لیدل شوي دي او دا په اثبات رسېدلی چې هغه ځوانان چې اقدامندانه دي او دوی جنایتکاره جامعې ته وړاندې کیږي، جنایتونه کوي، جرایم ترسره کوي، هغه ځوانان اکثره په دغسې کورنۍ کې لوی شوي چې هغه له یوې خوا علمي کورنۍ نه وه او له بلې خوا کمزور اقتصادی درلوده او د کورنۍ له خوا نه هم په دې برخه کې ورته توجه نه ده شوی. او په ځای د دې چې مثلا ځوان تشویق شي کار ته، روزګار ته، نو همیشه رټل شوی ده.
که کورنۍ ته دا موضوع روښانه کړئ چې یو ځوان په خپل کورنۍ باندې کوم حقونه لري او بیرته بیا د ځوان مسؤلیت څه دی؟
مخکې له دې نه چې په یوې کورنۍ کې والدین په خپلو اولادونو حق ولري، لومړی د اولاد حق په والدینو باندې ده او دا په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، په ټولو نړیوالو پرنسپونو کې دا خبرې په اثبات رسېدلې دي. د یو ځوان حقوق، د یو ماشوم حقوق ډېر زیات دي په والدینو باندې. تاسو باور وکړئ په کوم شرایطو کې، په کومو شرایطو کې چې موږ ژوند لرو په افغانستان کې، تاسو باور وکړئ چې موږ د یو ماشوم یا د یو ځوان حقوق موږ نشو ترسره کولای، موږ او حقوق ورته نشو ورکولای. هغه حقوق چې لازم دي ورته ضروري دي، چې هم مانوي حقوق دي او هم مادي حقوق دي، نو موږ ورته نشو یاد کولای. د یو ځوان حقوق لکه مخکې مې چې یادونه وکړه، د انعقاد او نطفې نه پیدا کیږي، د هغه وخت نه شروع کیږي حقوق، بلاخره چې بیا تولد کیږي، بیا لویږي، د تعلیم حق ده، د تربیې حق ده، د صحت حق ده، د ذهني روزنې حق ده، د ښې رضا ورکولو حق ده، د لباس حق ده، د ښه محیط آماده کولو حق ده، د یوې ښې مور ټاکلو حق ده په پلار باندې د اولاد. نو دا ټول هغه حقوق دي چې یو ماشوم، یو ځوان په خپل والدینو باندې لري، چې د هغه وخت نه چې دا رشد کوي، پیدا کیږي او په محیط کې دا لویږي، دا حقوق باید ورته ورکول شي، ورته توجه وشي.
بله، او بیرته د ځوان مسؤلیت څه دی؟
په دوهمه مرحله کې د ځوانانو مسؤلیت ده، د ځوانانو وجیبه ده چې هغه مور پلار، هغه مشرانو چې کلونه کلونه په ده باندې زحمت ویسته، د روزنه ده، د ذهنیت ورکړه، د تعلیم ته، د تحصیل ته، د فزیکی او مادی روزنه ته توجه کړي د زحمتونه ور سره ویستي دي په ځانګړي توګه مور چې خپل اولاد سره سمره زحمت ویسته نو د ځوانانو ته لازم ده چې د مور پلار ډیر احترام وکړي په لومړي قدم کې احترام وکړي درناوی وکړي او همیشه خبره ورته ومني خبره زمکه ته ونه غورځي د مور پلار په خبره باندې غور وکړي فکر ور باندې وکړي چې یو مور خپل اولاد ته خبره کوي یا یو پلار خپل اولاد ته خبره کوي په دې باندې غور وکړي فکر وکړي ور باندې ځکه هیڅ مور پلار د خپل اولادونو په بده باندې روادار نه وي نو اولاد باید دا درک کړي چې مور پلار څومره زحمت په ما باندې ویسته په ځانګړي توګه په افغانستان کې په دغه یو شرایطو کې چې افغانستان ورسره قرار لري چې هر خوانه ستونزې شته په افغانستان کې نو په دغه یو محیط کې کچېر مور پلار خپل اولاد روزي سالم روزي او هغه ته توجه کوي د هغه لباس ته خوړو ته تعلیم ته تحصیل ته اخلاقي روزنه ته اکیډمي روزنه ته په هر بوته توجه کوي نو اولاد هم باید دا یادونه وبسي او همیشه په قران عظیم شان کې هم الله پاک د دین ذکر کړی دی چې د الله پاک وحدانیت نو ورسته دای حکم کړی دی اولادونو ته چې تاسو د خپل د والدینو سره احسان وکړئ نیکی وکړئ احسان او نیکی په دې معنی چې تاسو یعنی د خپل د والدینو احترام وکړئ خبره ورته ومنئ د هغوی حقوق ادا کړئ د والدینو حق په اولادونو باندې واجب ده او دا حقوق باید ورته ادا کړي.
بله په اخر کې که خپل خبرونه په دې پوښتنه باندې سره راټول کړو چې د یوې خوشاله او آرام کورنۍ لپاره د تاسو مشوره افغان وګړو ته څه ده؟
د یوې خوشاله کورنۍ لپاره تو څو ټکي زه غواړم ووایم ګرانو اورېدونکو ته. لومړی دا چې د مور او پلار سلوک ډیر مهم ده په یوې کورنۍ کې. کله چې د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه نیکه وي، د میرمن او خاوند ترمنځ رابطه په اخلاق وي، په محبت وي، په صمیمیت وي، نو دا ډیر مثبت تمامیږي د اولاد په روحي باندې، د اولاد په ذهنیت باندې. نو په لومړي قدم کې مور او پلار ته لازم دي چې دوی په خپل منځو کې سره ډیر ښه رویه ولري، ډیر صمیمیت ولري، په محبت باندې یو بل سره سلوک ولري او همدغسې یو فضا رامنځته کړي په خپل کورنۍ کې، په خپل فامیل لپاره. که غواړي چې اولادونه سم تربیه شي نو دغه سیاو فضا د رامنځته کړي په کورنۍ کې. او دوهم دا چې ښه محیط ولري. محیط ډیر مهم ده د اولاد د روزنې لپاره، ځکه چې اولاد چې کله پنځه کلن شپږ کلن کېږي نو ورو ورو محیط ته انتقالېږي. که چیرې محیط سم وي نو سالم وي، دای به هم سالم ذهنیت ترې ناخلي، او که محیط ناسالم وي نو طبعا چې دای به ناسالم ذهنیت اخلي.
ډېر زیاته مننه، تاسو ژوند دي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا ونننۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه و دی خصوصي پانتون استاد عبدالعظیم صافی. نوموړی له ځوانانو سره د کورنۍ د مناسب چلند پاکله وغږېده. اوس خبرونه پای ته رسوو. تربیه پرځای کې چې یاستې الله مو مال او ملګری.
رسیږي په پیسو.